د ځوان فکر د پروګرام ګران او اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. پوخا په افغانستان کې د ټولګټو کارونو لکه د سربندونو، سرکونو، ویالو او جمعاتونو او نورو کارونو د جوړولو لپاره به خلکو حشر کاوه، نغاره به وهله او خلک په ټول راټولېدل. دوی به ډوډۍ او هر څه د خپلو کورونو څخه وړل او کله کله به داسې هم کېدل چې د کلو نوبت به معلومو او هغوی به په ورځو ورځو د خیر په کارونو کې حشر کاوه. آیا اوس هم په کونړ کې دغه ډول حشرونه شته او که نه وینو لاملونه یې څه دي؟ په نننی پروګرام کې راسره درې ځوانان ملګري دي، یو ښاغلی سفر ساپه قذافی مل او خیبر ډګر دی. درې واړو ته هرکلی وایو. لومړۍ پوښتنه له سفر ساپی کوو چې په کونړ کې د حشر کارونه اوس رواج لري او کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ځوان فکر پروګرام ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې ډالۍ کوم. لکه څرنګه چې د پخوا په شکل چې تاسو هم ورته یادونه وکړه چې اشارې به کېدلې د کلو ترمنځ، په هغه اندازه اوس دغه اشارونه نشته دی، ځکه چې یو خو د خلکو مصروفیتونه زیات شوي دي او بل هغه د پخوا په شان چې چون په یو کلی کې به ډیر محدود خلک اوسېدل او ډیر مینه او محبت به سره په خپلو کې درلود، نو کله به چې د یو کلی په خلکو یا په کلی کې په یو چا باندې کوم کار راته، نو ټولو به په شریکه د اشر په ډول باندې د دغه خلکو سره په شریکه کار کوو او دغه کار به د هغې ډېر ښه په ښه ډول پر مخ تله، ځکه چې مغه د چا ته به چې کوم کار پیدا شوی و هغوی به که هر څومره کوشش وکړو، نو په کور کې به څلور ځوانان یا پنځه ځوانان دغومره به له هغوی نه لرل، نو چې کله به دوی اشر کوو نو د کلي نه ټول کسان به راغونډېدل او په شریکه به هغه کار ډېر په اسانۍ سره ترسره کوو. یو ډول به دوی په خپلو کې ساتیري به هم برابرېدله، ساعت به هم تېرېده، په خوشحالۍ سره به هغه کار په مخ وړو.
من خیبر ډګر سفر صافي ویلې چې پخوا به حشر کې خلکو ډېره برخه اخیستله، کلو کې په سیمه کې به نفوس کم و، یو د بل مرستې ته به یې ځانونه رسول. آیا تا په دغسې حشرونو کې برخه کله اخیستې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار سره د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته او په ځانګړې توګه د ځوان فکر د خپرونې مینهوالو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. د حشر که څه هم تاسې یاده کړله، رښتیا هم چې حشر یا حشرونه زموږ د کلتور زموږ د سیمې یو دود ګرځېدلې یو عنعنه وه. هغه کارونه به چې پخوا کېدل رښتیا هم په اوسني وخت کې هغه نشته دی چې د حشر په بڼه باندې خلک راټول شي، خیر کار وي، په هغه کې سره په ګډه باندې دوی هلې ځلې وکړي او هغه سر ته ورسوي. زه په خپله یوه ځوان په صفت باندې او د کونړ د یوه اوسیدونکي په توګه په کوم کلي کې چې زه اوسېږم، پخوا ما په ډېرو داسې کارونو کې برخه اخیستې ده د یو ګډونوال په توګه چې هغه په خپله د اشر یوه بڼه وه او خلک د کلي راټول شوي وو. د بیلګې په توګه دلته زیات خلک په کار کلي باندې بوخت دي، کومې ځمکې چې دوی لري د هغې او د ځمکو لپاره د کوچني سیند د چې د پیج درې څخه راوتلی دی، د دې څخه یوه لویه ویاله چې زیات ځله ورته خلک د دم کلي ویاله هم وایي، دغه ویاله به زیات ځله دا به ډېره زر بندېدله او د دې لپاره پخوا وختونو کې داسې امکانات نه وو لکه دولت چې اوس څومره امکانات یا نورې موسسې چې اوس دلته کار کوي یا نړیوالې ټولنې چې څومره کار دغه برخې ته کړی دی، دا امکانات او اسانتیاوې پخوا موجودې نه وې. نو هماغه وو چې کلي خلک به سره راټول شول، قومي خلک به راټول شول، په دې کې به دیني عالمان هم وو، مهربان به ورته ویل، هغه به پکې هم وو، په دې کې به ځوانانو برخه اخیستله. زه خپله هم د یو ځوان په صفت چې په دغه کارونو کې ما برخه اخیستې، یو له هغوی نه د دغې ویالې پاکول وو چې د دغه ویالې څخه چې کومې ځمکې خړوبېږي د هغوی لپاره اوبه په اسانۍ سره ور ورسیږي. نور داسې کارونه هم وو چې هغه د خیر کارونه دي، موږ پکې برخه اخیستې ده، خو دغه بڼه اوس چې د پخوا په څیر وه اوس نشته.
خیبر، تاسو چې کوم د حشر کارونه کول په څه ډول بم کول، مطلب چا به پیسې در کولې که نه مفت باندې بم هر څه کول؟
نه یوازې چې په دې کې چا ته به پیسې نه ورکول کېدلې، بلکې دا به داسې یو کار و چې د ټولو ګډ کار و، د ټولو شریک کار و او د ټولو ورته اړتیا وه. ما چې یو ښه مثال د همدغه د سربند یاد کړ یا د دغه ویالې مې یاد کړ، دې ته د ټولو خلکو اړتیا وه، ځکه چې په دې کې به کومې اوبه چې راتللې دا به هم د ځمکو د خړوبېدو لپاره وي او هم به زیاتو خلکو د خپلو مالونو د اوبه کولو لپاره او همداراز زیاتو خلکو به چې کومي وب د سکلو لپاره نه بلکې د نورو چارو لپاره به چې وب پکارېدلې لامدغه ویلې څخه به استفاده کوله. نو زموږ په کلی کې دلته مهربان معلوم و داسې په خوا به ورته یوه بله اصطلاح چې تواچی به ورته ویلې هغه به هم و دی به د یو خبر په شکل باندې به د خلکو کورونو ته ورغی یا به په یوه ډبه کې چې کوم خلک به سر راټول وي یا به په جومات کې به ویل چې سبا یا بله ورځ یا په دغه پلانکۍ ورځ په ټاکلې ورځ به موږ سر راټولیږو او د ویالې یا د سربند پاکولو لپاره به په ګډه ځو. نو بیا به که سپینګیری به و یا به د پاخو مرکز به و یا به ځوان و دوی به د کورونو په سر به راماتېدل ځکه چې هر سړی دلته ځمکه لري چې څوک دلته کور لري خو هغې ځمکه لري پټیم لري. نو هماغه و چې دوی به سر راټول شول دوی به د حتی د خوراک څښاک لپاره خپله له کورونو نه به ډېر خوراکي او د څښاک شیان به یې راخیستل او دوی به په ګډه تلل حتی د ډېرو لرو لرو سیمو نه به خلک راتلل په دغه سربند کې به یې کار کوو او په ګډه به یې هغه کار چې به یو څه ځنډ او خنډ به پکې رامنځته شوی او هغه به یې له منځه لري.
ډېره مننه قذافي مل. ستاسو نه پوښتنه ده چې آیا اوس هم په کونړ کې دغسې د حشر رواج شته او که نه ختم شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل ور باندې د بحث درنو میلمنو او د ازادي رادیو قدمونو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. اوس په ښار کې به البته ته ویم چې دلته په اسداباد کې مرکز کې دغه دود یو څه اندازه له منځه تللی دی، یعنې د پخوا پرتله باندې ډېر کم شوی دی. دغه رواجونه اوس کم شوي دي په مرکز کې، ولې په لرو پرتو سیمو کې دغه رواجونه شته دی. خلک اشرونه کوي او په ګډه سره کار کوي، کومه ستونزه چې منځ راشي دوی په ګډه سره حل کوي. خو مرکز کې کرته زه وایم چې دغه دود یو څه اندازه له منځه تللی دی او دغه دستور اوس نشته.
ستا په نظر باندې لاملونه یې څه دي چې په مرکز کې یا په نورو سیمو کې دغه رواج د منځه تللی دی؟
یو خو د خلکو ډېر مصروفیت دی لکه مخکې ورونو وویل، او بله دا چې اوس د خلکو هغه لیوالتیا نشته دی او د خلکو سره دغه روحیه نشته دی چې دوی په رضاکاره شکل باندې یا په ولنټیر شکل باندې کومه ستونزه چې رامنځته کېږي د شر په توګه باندې دې کار وکړي او دغه ستونزه له منځه یوسي. خو ولې په لرو پرتو سیمو کې اوس هم دغه دودونه شته دی او خلک په ګډه سره راټولیږي او کومه ستونزه چې منځ راځي او په ګډه سره حل کوي.
ډېره مننه. سفر صاحب، ځینې خلک داسې وایي چې کله په افغانستان کې انقلاب راغی، جنګونه پیل شو، څوک مهاجر شو، څوک دلته پاتې شو، یو دغه ګډوډۍ وي چې دغه رواجونه د منځه ویوړل، او بل دا دی چې اکثر د هیواد په بیلابیلو برخو کې خیریه موسسو کارونه شروع کړل، سربندون د پاره هغوی کارونه وکړه، پیسې ورکولې خلکو ته، د مثلا د کاریزونو د صفا کولو لپاره، د سړکونو د جوړولو لپاره هغوی پیسې ورکړي. اوس خلک مفته مخته شوي دي چې د کور مخکې وي، یو څه پراته یا غم نه لرې کوي. آیا همدغه لاملونه دي چې خلک لټ شوي دي که څنګه؟
بلکل، دغه هم یو لامل کېدای شي، او بل دا چې زیاتره دغه ماشینرین او نوي کوم سامان آلات چې راووتل دوی هم دغه مخه ډب کړله، ځکه پخوا به که یو کاګل کېده نو په هغې کې به طبعا چې ډېر کاریګر به نه وو او په اشر به دغه کار مخ ته وی نه وړل شو، ځان له به دغه کورنۍ په تاوان کې نه وو. اوس که موږ وګورو که چېرته فرض مثال اول خو دلته اوس کاګلونه په ښه بڼه باندې تعمیرات رغول کیږي او هغوی دغه لنټرې چاچول کیږي، هغه که موږ وګورو نو په مشینرین ورته لګېدلی وي او مقصد ډېر په اسانۍ سره هغه کار هغه د ډېرو کسانو کار هغوی اسانه کړی وي. او بل علت یې همدا هغه دی چې د خلکو مینه او محبت هم لږ کم شوی دی. د یو بل سره هغه پخوا په شکل چې کومه راشه درشه وه نو هغه اوس نشته دی، نو دغه هم یو لامل ګرځېدلی دی چې اوس ډېر خلک په دغه اشر کې کار نه کوي. خو البته د دې بېلګې هم موږ په ټولنه کې اوس لیدلی شو، لکه زیاتره اوس ځوانان دي په رضاکارانه ډول هم همدغه اشر راتللی شي فکر کوم، ځکه دلته که وګورې ډېر وخت ځوانان د ښار پاکوالي کې همدارنګه د اسداباد په مرکزي روغتون کې د وینه ورکوي، نو دغه هر څه د دوی په رضاکارانه کار وي، نو دغه هم د اشر یوه بڼه یا بېلګه هم کېدای شي.
مننه. خبر ډګر خلک دا هم وایي چې اوس ګڼ خلک چې دي هغه ټولنیز ژوند یې د لاسه ورکړی دی، هغه انفرادي ژوند ته یې مخه کړې ده لکه د نورې نړۍ غوندې، او د هر چا او د هر کلي غم په خپل سر باندې دی، بل کلی او بل څوک د بل چا په دغه کې مرستندوی نه شي تمامېدلی. ستا په نظر باندې همدغه طرف ته دا ژوند روان دی چې هر سړی په خپل غم باندې اخته دی، د د بل چا غم او یا مرستې ته نشي وزګارېدلې؟
دا داسې یوه پوښتنه ده انوري صاحب، که لږ ورته ځیر شو تاسې وګورئ چې د دې لپاره موږ هم د هو ځواب ویلی شو هم د نه، ځکه که چېرته موږ هو ووایو نو موږ بیا څنګه د دې دعوه کولی شو چې موږ افغانان یو، مسلمانان یو، او موږ یو ټولنیز ژوند ته او ټولنیزو اړیکو ته اړتیا لرو. دا دعوې او دا دا خبرې بیا شاته پاتې کیږي. او که ووایو چې نه، نو اوس یې موږ هغه بیلګې نشو کتلی چې پخوا موږ په خپلو سیمو کې لرلې. په هر حال باندې موږ اوس په داسې یو حالت کې قرار لرو که موږ دام وایو چې موږ پرمختګ کړی دی، ځکه چې دغه مدنیت چې څومره پرمختګ کوي یا دغه نړۍ چې اوس د عصریتوب لور ته روانه ده، دای هم یو علت کېدای شي چې هغه پخوانۍ اړیکې چې به خلکو په خپلو منځونو کې سره لرلې. نو تر ډیره پورې هر سړی اوس هڅه کوي چې د ځان لپاره یو څه پیدا کړي او د ځان په ګټه باندې یو څه سرته ورسوي. زه یو بله بیلګه وایم، هغه دا چې که اوس موږ په کونړ ولایت کې وګورو نو په لرو پرتو سیمو کې لا هم هغه حالات دي چې پخوا موږ لرل. د بیلګې په توګه کوچني کلي دي، یو څو کورونه چې په یو سیمه کې سره آباد دي، هغوی په خپلو منځونو کې ډېره ښه راشه درشه لري، ډېره ښه مینه محبت لري، ځکه چې هغوی د همغه سیمې خلک دي او د همغه سیمې اصلي اوسیدونکي دي. که موږ مرکز بیلګه کوو، د کونړ مرکز اسدآباد، دغه څو مرکزي کلي چې هلته شتون لري، پخوا چې پکې حشرونه زیات وو یا د خلکو ترمنځ مینه او محبت زیات وو یا د دوی ترمنځ راشه درشه زیاته وه یا ټولنیزې اړیکې ډېرې پراخه وې، د دې یو علت هم همدا کېدای شي چې دم کلی کې به چې دم کلیوال به ورته ویل، هغه په خپل اصلي اوسیدونکي د دې سیمې چې وو هغه ډېر محدود وو، ډېر کم وو. په کیراله کې هم همداسې، په نورو سیمو کې هم همداسې. که اوس موږ دغه بیلګه ورکوو د ټول کونړ د ټولو ولسوالیو اوسیدونکي، حتی د نورو ولایتونو خلک هم همدلته راغلي په همدې مرکزي کلو کې د شتون لري، ځکه چې دلته حکومت دی، هغه ټول مرکزیت همدلته راټول دی، ښار دلته وجود لري، بازار شتون لري. کله یوه پلوه موږ پرمختګ کړی دی، له بل پلوه موږ هغه پخواني دودونه چې زموږ د کلتور یوه برخه وه هغه مو له لاسه ورکړي دي. خو په هر حال باندې اوسني کوم حالات چې روان دي، ځوانان که په رضاکارانه ډول باندې کار کوي، که سل په سلو کې یا هو به هو رضاکارانه چارې د ځوانانو یا د قومي خلکو دا د اشر سره موږ نشو پرتله کولی، نو دا به په زغرده ویلی شو چې رضاکارانه کار د پخوانیو اشرونو ځای نیولی دی، ځکه چې اوس که خلک هلې ځلې کوي، که ځوانان تشویقیږي، هڅول کیږي یا قومي مشران یوې برخې ته ورځي، نو دوی ته دا یوه خبره ډیره زیاته د پام وړ ده او مهمه ده چې وایي په رضاکارانه شکل باندې پرته له کوم مزد څخه، پرته له کومې مزدورۍ څخه، تاسو راټول شئ، یو کار ته اوږه ورکوئ او هغه کار سرته ورسوئ. نو زه فکر کوم چې لا هم موږ ټولنیزې اړیکې لرو، ټولنیز ژوند لرو، اجتماعي ژوند لرو، له خلکو سره راشه درشه لرو، دومره به انفرادي شوي هم نه یو لکه د غربي ټولنې یا د نورو ټولنو په څیر باندې. الحمدلله په کونړ کې اوس هم هغه پخواني خلک شته، پخواني تړې شته او پخواني قومي دودونه شته او لا هم خلک دغه د دې پالنه کوي.
ډېره مننه خیبر ډګر قذافی. په نورې نړۍ کې چې که سړی لاړ شي، هلته ولنټیر یا رضاکاران ډیر زیات وي، هر ځای کې چې ځي په تیره بیا هغه چا څوک چې تقاعد شوی وي هغه ډیر راځي دغه ته ولنټیر کارونو ته، رضاکار کارونو ته، او ځوانان هم دغسې کارونه کوي پس له وخت نه. ستا په نظر باندې په کونړ کې، د کونړ په مرکز اسدآباد کې، څومره خلک دې ته چمتو وي چې رضاکاره کار وکړي دلته او د ښار صفایي کې په نورو چارو کې همکاري وکړي؟
انور صاحب، دلته په کونړ کې اوس ماشاءالله د دولت دومره زمینه برابره کړې ده چې ځوانانو شوراګانې شته دی، مدني ټولنې شته دی، او همدغه شوراګانې دي چې د اصلاح په برخه کې کار کوي، دوی په ګډه سره په رضاکاره شکل باندې کار کوي. زه به ته مثال درکړم چې زموږ په کلي کې سړک دی، او هغه سړک چې خپله د کلیوالو ایستلی دی، دوی هر هفته راغونډیږي او په ګډه سره تقریبا 200 ځوانان راغونډیږي او د اشر په توګه باندې دوی البته بغیر د کوم مزدوري نه پیس نه دوی خپله پیسې راغونډوي او د خرچې دپاره هلته یو پسال لی یو بیا په شریکه سره هغې د جمعې په ورځ باندې کار کوي، مثلا د سړک په رغولو کې. دا هم یو اشر دی په اسلام باندې. په رضاکارانې کارونه اوس په ځوانانو کې دغه روحیه پیاوړې شوې ده، تر ډېره کچې پورې اوس ځوانان ښه دي او کارونه په رضاکاره شکل مخته وړي.
تشکر. سفر صاحب، څنګه کولای شو چې دغه ځوانان رضاکارو کارونو ته، د حشر کارونو ته وهڅوو؟
په دې کې که زه دا ووایم چې باید زموږ مشران او همدارنګه علما دوی باید د ځوانان وه هڅې چې هم دغه سي په غاړه سره هر یو کار راځي د اشار په ډول باندې مقصد کده خار پاکواله راځي او کپدې کې نور کوم د سي د کور کلی په استلاب باندې کوم کارونه مخې ته راځي باید دوی دوی تشویق کړي او دغه په خانه د پلرونو او نیکونو نه چې دا کوم دود منګ ته پاتې چې ډېر خې پایلې هم لرلې دغه سي باید دا بیرته راجوندۍ کړي شي او د نور خلکو سره باید پکې مرسته وشي.
خیبر ډګر زیات خلک دا وی چې زمونږه اکثر وګړي د هجرت په وخت کې یادلته د مؤسساتو په مرستو باندې مختشوي دي. هغه همیشه هم دا وی چې وسب بابا وخه ډوډۍ راړو کلارې پلتې والدي ته یو ځواني ته به څه کوي چې دغه خلک دغه سي د بې ځایه تمونه راوستلې شي او خپل کارونه وکړي د حشر کارونو کې برخه والي رضاکارو کارونو کې برخه والي.
تاسو وګورئ دلته څو علتونه کېدای شي د دغه ځینو مسایلو د رامنځته کېدو او زموږ د ځینو پخوانیو تړو دودونو د لمنځه وړلو لپاره. یو لاغې نه تاسو چې ورته اشاره وکړه که خلک هجرت ته اړ شول او دلته جهاد وشو نو دوی بیرته چې کله خپل هیواد ته راستانه شوي دي تاسو وګورئ چې دوی په یو ډول داسې روحیه باندې وروزل شول ځکه چې زیات کلونه په دې کې تیر شول د هجرت یا په داسې یو ماحول کې دوی وخت تیر کړ چې له خپل وطن نه د خپل هیواد نه د خپل خاورې نه ډېر لرې پاتې شوي وو. اولته کلونه کلونه وو او حتی زموږ ځینې افغانان اوس هم په هماغه سیمه کې اوسیږي. یو منفي اغیز چې زموږ په خلکو باندې وکړ هغه دا و چې دوی زیات خپل دودونه او په تیره ځوان نسل چې کوم نسل چې هلته رالوی شو فارغو باندې ډیر زیات منفي اثر پام دی وکړ د خپل دود نه د خپل کلچر نه غوی لري پات شول. دویمه مهمه خبره زما په نظر باندې کله چې دوی بیرته خپل هیواد ته خپل کور او خپل سیمه ته راستانه شوي دي دلته امنیتی حالات دې حد ته ورسېدل چې د هر چا سره ویره ده د هر چا سره یو ترس موجود دی د دوی سره اندېښنې دي. که چیرته د منګ ډېرې ښې بیلګې لرو په خوا به زیاتو کارونو لپاره د شپې مهال هم خلک سره راغونډېدی شول او خلک به سره راغونډ شول زیات کارونه به یې د شپې په مهال باندې کول. تاسو ګورئ اوس چې د ماښام د اذانونه وروسته له خلکو سره دومره ویره وي او د دوی ترمنځ دا ترس دومره زیات شوی دی اندېښنې دومره زیاتې دي چې هغوی د شپې دې ته زړه نه ښه کوي چې له کور نه راووزي. که چیرته الله مکه یوه داسې یوه ټولنیزه ستونزه د شپې مهال رامنځته کیږي نو خلک د هغې ستونزې د لمنځه وړلو لپاره څنګه د شپې سره راټول شي دا هم یو داسې یوه ستونزه ده د دغه کارونو په مخ کې چې امنیتي حالات رښتیا هم د پخوانیو دودونو په لمنځه وړلو کې او داسې پاموړ رول لري چې د خلکو پامې بیخي بل لور ته اړولی دی. بله ډیره زیاته مهمه خبره چې راغه داره چې زموږ په خلکو کې علمی کچه ډیره ټیټه ده د بیلګې په توګه ځوانان تاسو وګورئ که اوس د اوسنیو ځوانانو نه که تاسو د حشر پوښتنه وکړئ هغوی تر ډیره د حشر په معنا باندې نه پوهیږي چې حشر څه معنی. نو د دې خلکو دپاره پکار دی چې د علمي کچې د لوړولو سره سره دوی ته خپل پخوانی تاریخ ورپس زړه شي ور یاد شي ورته عامه پوهونې له لارې کیږي که د نورو پروګرامونو له لارې کیږي که د جوماتونو له لارې کیږي که د قومي مشرانو له لارې کیږي که د شوراګانو له لارې کیږي. دوی باید په دې باندې پوه شي چې موږ په خپله سیمه کې په خپل قوم کې په خپلو خلکو کې پخواني ډېر قوي دودونه لرل چې د هماغه دودونو له مخې موږ کولی شول چې زیاتې ستونزې له منځه یوسي. نو ځینې دغه ستونزې چې دي لکه د هجرت چاپېریال شو یا امنیتي حالات شول یا د علمي کچې راټیټېدل شول یا د خلکو اقتصادي وضع کمزوري کېدل دي دا ټول هغه مسایل دي چې زموږ قومي تړې او دغه دودونه یې له منځه وړي.
خبر ډګر تاسو ویلي چې د پوهې د کچې کموالی دی د پوخا پرتل زه فکر کوم چې د خلکو به زیات تعلیم یافته شوي زیاتو خلکو مکتب ته مخه کړې د پوهنتونونه ادارې ویلې مخکې به په یو کلي کې یو لیسانس نه شو پیدا کېدلې او اوس په هر یو کلي کې څو لیسانس دي. داسې خلک وایي چې خلکو کې د دغه هجرت او دغه جنګونو او د بدامنیو له امله وطن سره د مینې احساس کم شوی دی ځکه دغه پخوانی رواجونه او دا د لاسه ورکوي. ستاسو فکر څه شي؟
تاسو وګورئ انوري صاحب زه دا منم چې موږ د پوهې او یا د علم په برخه کې یا په ډګر کې موږ ډیر زیات پرمختګ کړی دی او په کار ده چې پرمختګ وکړو. زه بیا هم ټینګار کوم د جهاد څخه وروسته یا د روسانو له ماتې څخه وروسته کوم حالات چې په افغانستان کې روان دي یا کوم کارونه چې په افغانستان کې وشول او تر دې نن ورځې پورې تاسو وګورئ په کار ده چې موږ پرمختګ وکړو. خو ما مخکې هم په خپلو خبرو کې یاد کړل په سر کې که موږ پرمختګ کړی دی زیات داسې څه چې موږ یې په راتلونکي کې ترلاسه کولی نه شو هغه مو له لاسه ورکړي دي. د بېلګې په توګه زموږ دغه قومي برخه تاسې وګورئ یو لسانسته تر اوسه پورې د خپلو قومي تړو په اړه باندې یا د خپل کلتور په اړه باندې تر اوسه پورې هغوی ته څه نه دي ویل شوي او همدا علت ده چې زموږ په تعلیمي نصاب کې هم دې ته ځای نه دی ورکړل شوی چې د افغانستان خلک افغانان کوم قومونه وو او په دغه قومونو کې دوی کومې قومي تړې لرلې. ځکه چې تل دا یادونه کیږي چې قومي جوړښت لري افغانستان خو ولې د دې یادونه نه ده شوې چې په دغه قومي جوړښت کې دوی څه لرل. خو په هر حال باندې یو زده کوونکی تاسو د یو ځوان وګورئ د دولسم ټولګي نه فارغېږي هغه د دې نه دی خبر چې زما د پلار نیکه د غور نیکه د تیر وختونو حالات څه ډول و زما په سیمه کې او نه یو ښوونکی تر اوسه پورې که زه لسانسه یمه نه ماته په د پوهنتون په چاپېریال کې او نه راته د ښوونځي پرمهال باندې نه د ښوونکي لخوانه او نه د هغه استاد لخوانه چې زه په پوهنتون کې ورسره روزل شوی یم د هغې لخوانه ماته زما د قومي تړو په اړه باندې هیڅ هم نه دي ویل شوي. نو زه اړ یمه تر هغې پورې چې زه د خپل قوم نه خبر شمه د خپلې سیمې نه خبر شمه له خپلو خلکو نه خبر شمه د پخوانیو دودونو نه خبر شمه زه باید د یو قومي مشر نه پوښتنه وکړم او دا د دې قومي مشرانو او زموږ د دغه پوهه خلکو کار دی چې خپل ځوانان باید هغوی وهڅوي او پخواني دودونه ور په زړه کې.
ډېره مننه قذافي مل. روستۍ پوښتنه ستانه دا ده چې څنګه کولی شو چې بیرته موږ خپل هغه د حشر رواج چې و زمونږ یا رضاکارانه کارونه وو هغه ځوانان را ژوندي کې ځوانان هغې کې پوره برخه واخلي څنګه کولی شو؟ د یو ځوان په توګه باندې ته څه پیغام خلکو ته لري؟
انور صاحب په دې کې ځوانان ډېر مسؤلیت لري چې دغه پخواني دودونه او رواجونه بیا سره را ژوندي کړي او دوی په ګډه سره په ولنټیر شکل یا په رضاکاره شکل باندې کار وکړي او هغه دودونه چې اوس هېر شوي دي یا له منځه تللي دي او هغه بیا را ژوندي کړي په ټولنه کې.
ډېره مننه ستاسونه قذافي مل خیبر ډګر او سفر صافی چې تاسو موږ سره په دې ګردي میز کې برخه واخیسته. د راتلونه مو یو جهان مننه.